درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. هند وای په افغانستان کې د ورستې زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره 15 ټنه خوراکي مواد د هیواد ته واستول. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د هند باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر له خپل سیال د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره پرون دوشنبه په ټلیفوني خبرو کې هم داراز ژبنه وکړه چې نورې روغتیایي مرستې به هم له افغانستان سره وشي. د راپور لمخې هند په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرستې لیږي. چین هم نن سه شنبه اعلان وکړ چې چمتو دی د زلزلې له زیانمن شویو سره مرسته وکوي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی د کېدونکو مرستو د څرنګوالي یادونه ونه کړه، خو یوازې دومره وویل چې چین چمتو دی چې له افغانستان سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لشتر لشه شل تنه مړه او نږدې زر نور ټپیان دي. د زلزلې چې قدرت یې درختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د افغانستان شمالي ولایتونه په تیره بلخ او سمنګان ولړزول او ټکانونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احساس شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هیواد استل شوي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د عالی کمیسون د دارالانشا د نویو شمیرو له مخې د دغو نویو ستنو شویو ډیره برخه، یعنی نږدې 9,000 پر تورخم راوښتي دي. نور څه کم 14,000 د کندهار د سپین بولدک او نږدې 10,000 تنه د هلمند د بهرامچی له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. یو بل ډله هغه افغانان چې لمخ کې په جرمنی کې منل شوی نن سه شنبه په یو مسافر لونکي الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمنی په لور روان شول. دا افغانان چې شمیرې نه دی شودل شوی لومړی د ترکیه استانبول او له هغه ځایه د جرمنی هانوور ښار ته رسیږي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې لمیاشتو او کلونو راهیسې جرمنی ته د تلو انتظار باسي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د هغو 45 فلسطینیانو مړی یې چې اسرائیل ورسپارلی وو پر غزې ترانګي د واکمنې حماس ډلې چارواکو ته تسلیم کړي دي. د دې کمیټې وی بیان دی وویل اسرائیل دغه مړی پرون دوشنبه یو ورځ وروسته له هغه ورسپارل چې دوی د یرغمل شویو درې اسرائیلیانو د مړو پاتې شونې ترلاسه کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي موافقې له مخې اسرائیل د هر مړ شوي یرغمل د پاتې شونو د ترلاسه کولو په بدل کې په غزه کې د وژل شویو 15 کسانو مړي یا د مړو پاتې شونې فلسطیني لوري ته ورکوي. د اسرائیلي سرچینو په وینا د اتو یرغمل شویو جسدونه لا هم په غزه کې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه په 15 وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. افغان لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د ایران سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشر لوبډلې تیره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتلولي وګټله.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
په پاکستان کې تر فشار لاندې افغان خبريالان له دریم ګړو هیوادونو غواړي چې له دې هیواد وباسي. د افغانستان د شمال د وروستي زلزلې د مرجو بلوشمیر زیات شوی.
نږدې 905 تنه هیوادوال متپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال مخبل ژوند لاس ورکړی او په شهادت رسیدلی دي.
سیف دی چلډرن وایي د زلزلې ځپلو سیمو ماشومان سخت ویریدلي. د تورخم دوړو خوته بند پاتې کسان له کډاونو سره مخامخ دي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نوومبر د درېمې نیټې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویندوی رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د مړو شمیر 21 او د ټپیانو شمیر له 800 زیات شوی دی. نوموړي همداراز ویلي چې په ټپیانو کې د 15 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وی کورونه نړیدلي او اوسمهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول بلخ او سمنګان کې د دوشمې د ورځې سهار وختي د نومبر 3 په ځای وخت 1 بجې شدید زلزلې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابل ارقام خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر 20 او د ټپیانو شمیر له 900 زیات شوی دی. د دې وزارت وایي شرافت زمان نن سه شنبه د نومبر 4 په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې زیات تلفات په بلخ او سمنګان کې رامنځته شوی دی.
د دوه ورځو د ژغورنې عملیاتو په جریان کې مڅومره نهایي ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي، نږدې 965 تنه هیوادوال مټپیان شوي دي، همدارنګ 20 تنه هیوادوال مخبل ژوند لاسه ورکړي او په شهادت رسیدلي دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوا یې په سمنګان ولایت کې، همدارنګ د 435 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود.
نوموړي ویلي د غراز بغلان او سرپل ولایتونو کې یو یو تن مړ شوی دی. 15 نو ټپیان او په کندوز او جوزجان کې آتش په تنه ټپیان شوی دی. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد رسنۍ او تپاستول یو غږیز بیان کې ویلي و چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون دوشنبه د نومبر په 3 بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو دام غږی دفتر اوچا اعلان کړو چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې لامل شل کسان مړه او 945 نور ټپیان شوي دي. اوچا ویلي چې په بلخ کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 319 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلی چې خایي د ارزونو په دوام د مړو شمیر لوړ شي. که څه هم دغه زلزلې له امله په شمالي ولایت بدخشان کې د اوختو زیانونو په اړه تازه اڅنه دی ویل شوی، خو د شنبه په ورځ د نومبر 3 د دې ولایت د شهر بزر ګولسوال مولوی عبدالرشید رشاد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې په چوغانی سیمه کې د زلزلې له امله 800 کورونه په بشپړ یا هم په نسبی ډول زیانمن شوي، خو نوموړي دغه غلطه د سر د زیان په اړه اڅنه ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغه دفتر او چاهم له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د سیمایزو چارواکو له قوله ویلي و چې د دې ولایت د تشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي کورونه نړیدلي او اوسمهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د شلګرد ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
زمون کور په کوران شو هیڅ شي نه دی پاتې. شپږم بیا باندې په سړک کړه او ماما مې په ماندی مې په شي دن شوې دي او دلته په ډاکې پراتې یو او 13 شپه مې ماشومان سره په یخنۍ کې تیر کړی دا سره باید عاجل مرستې وشي. سرپناه مسله ډېره مهمه ده کی خوراک نشته او به نشته دغه ستونزې دي. هر سم لمنځه تللې دي یوازې موږ نه ټول کړی هم چې نړېدلې هر کور کې وګولې ټاپیانو شهیدان شته دي.
د سمنګان د خلم ولسوالۍ یو اوسیدونکو مولوی سید رحمان ازادي رادیو سره په خبرو کې لسیانمنو سره د مرستو غوښتنه وکړه.
دلته اویا یا اتیا کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. زمين شوي کسان ډیر بې وزله دي. دوی یوازې د انارو د باغونو کې ته ناست دي او له بده مرغه سکالې انارو هم هغه سي سيزن ونه کړو او اوس پرې د آفت راغی. نو زموږ غوښتنه له حکومت ادا ده چې هر څه عاجل باید د خلکو ته رسیدنه وشي او له دوی سره مرستې وشي.
د طالبان حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد بیا ویلي چې لزیانمن او کورنۍ سره مرستې پیل شوي. دا زلزلہ دوشنبه د نومبر په 3 سهار وختي رامنځته شو. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه یاد کړي او ویلي دي چې مرکز د مزار شریف خار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتر ژور وو. دا پروان میلادي کال کې دوهم مرګون یو شدید زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 13 اگست میاشتې په 1.3 د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې لامل یې د رسمي شمیرو له مخې له 2200 ډیر کسان مړه او زرګونه نور ټپیانو د غراس سلګونه کسان بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمیر اغیزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تیروي.
لبل خدا ماشمانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ورستۍ زوروري زلزلې ماشمان سخت بیرولې دي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په همدې حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وای د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخته بیره خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د سمنګان ولایت اوسیدونکو دیارلس کلنه نادیا فیضی وای د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویری واخیسته. هغې نن د نومبر څلورم ازادي راډیو ته وویل چې آن له تیرې ورځې راهیسې د ویرې له امله خپل ښوونځي ته لا نه ده تللې. د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکې محسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی وحشت زده بودیم. کلگی چغ میزد، برق هم نبود و تاریکی، ما چون که من خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
د همدی ولایت یو بل اوسیدونکې عبدالرسول هم وویل چې وروستۍ زلزلې د دوی ماشومان سخت ویره ولیدي.
ډیر وی ویریدو په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزلہ ختمه هم شو دوی ویریدل او ویل چې موږ په غی کې ونیسو.
دا په تاسو حال کې د تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند هم په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروسته زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه پورز د نومبر دریمه په افغانستان کې د سیف د چرلند د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیر سمیرا رحمان له قوله لیکلي ماشومان سخت ویریدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تیښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړې چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رسیدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلند ویلي اغیزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په دریمه دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغیزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلند له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابیدونکو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلی وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمر ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي میرمنې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اگست په یو درشم د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونی زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبریالان چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر بشپړ او له دې هیواده یې وباسي. څو تنو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تیرې یو ونی کې د پولیسو نیول او ځورول ډیر شوي او دوی ویره لري چې له دې هیواده به وایستل شي. دا خبریالان همدارز وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزه نه ورته مدیدوي او دا محل به اسناد دي. جزئیات په دې راپور کې
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزه غواړي. داسې مهال چې په خبره د ویزو تمدید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې مشت افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خبریالان چې بندیان شوي دي او بیرته تښتېدلي دي، دلته راغلي دي او دوی که بېرته ویستل کېږي او پاکستان ته ځي، هغوی ته به ډېر واخېږي. نو دغه لانجې شته دي، تشویشونه شته دي، مشکلات شته دي. نو هره ورځ پولیس راځي، کورونه هم تلاشي کوي، فقط ویزه غواړي چې ویزه مو خپله دولت بند کړی دی خبریالانو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالي د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی بلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیڅ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشو رانیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست دشت گذار کنه، نمیدونم چون اینا میگن شما غیر قانونی سی
له کور بهر هیڅ وتلی نشو، ځکه وای تاسو نه قانوني دی. ورځو کې خو بیخي کور کې بنديانی و. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی، په موږ کډوالو سخت فشارونه راوستي دي.
پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لو وخته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله، د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11 د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل، چې په پایله کې دوړ وړخونو کې د لسکونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19 په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26 استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26 نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان داسې مهال خپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19 خپور شوی و، خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبريالانو سازمان RSF او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغه هیواد ایستلې دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په خوانه مرستيال ولسمشر د چيني د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. د چيني په 2000 میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا د حمله په محل د دغه هیواد د ولسمشر مرستيالو نورياس نوري په اړه نور تفصيل دراوروي.
د امریکا په خوانه مرستيال ولسمشر د چيني د څلور اتیا کلنۍ په عمر مړ شو. نو موري د امریکا د خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د جمهوریت ریاست په دوه دورو کې چې لومړی پر افغانستان او عراق له پوځي حمله سره مل و، د هغې د مرستيال په توګه دنده ترسره کوله. پر امریکا د 2000 لوملی انکال د سپتمبر دی و لسمیل تر روسی بریدونو ورسته واشنگتن په افغانستان کې ترګری په وړاندې مبارزې په نوم جګړه پیل کړو. دوه کال ورسته په 2003 د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین د رژیم دی نسکورولو لپاره هغه هیواد ته ځواکونه واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ډیری داسې انګیري چې د چین د دې خلاف چې په دودیز ډول د یو مرستیال ولسمشر په توګه رول زیات مهم نه و، د پردې تر شا یې د یو پیاوړي ځواک په توګه رول ولوباوه. د چین چې په کین اړخو سیاستوالو کې ښه نوم نه درلود، د خپل عمر په وروستیو کې دغه وضعیت هغه مهال بدل کړ چې نوموړي په 2024 کال کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ له بریا سره په ښکاره مخالفت وکړ. د چینی لور لیز چینی چې په خوای په کانګرس کې د وای منګ استازیتوب کاوه ویل چې جمهوریپال پلاری د ولسمشری په انتخاباتو کې د ترامپ سیالي دیموکراتي کاملا هارس ته رای ورکړې وه. په هغې اعلامیه کې چې د چینی د کورنۍ لخوا خپره شوي ویل شوي چې نوموړي د تنفسي او د زړه او رګونو د ناروغیو د پیچلتیاو له امله سا ورکړه. دیکچینی مخکله دی چې د پخوانی ولسمشر جورج بوش د مرستیال په توګه دنده پیل کړې د امریکا د کانګرس د غړي او دفاع وزیر، او همداراز د 2002 او 2009 کلونو ترمنځ دوه دورې د شپږڅل وختم مرستیال ولسمشر په توګه دندې ترسره کړې دي.
د تورخم دواړو خواو ته ایثار شویو مسافرو ویل دي چې له جدي سوز سره مخامخ دي، او دا چې دا لار باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په دوی کې یو اړخ ته د مسافر او بل اړخ ته غني کډوالي کورنۍ دي چې یو بل اړخ ته د اوشتو انتظار کوي. د موضوع تفصیل ووري.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولې، او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغ والی نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما مور له سمودې رئیس ناروغه ده، ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو. او کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازې یوازې د پاکستان سره خلاصه ده، که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازې خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بیوزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنی، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي، او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره د تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غني غوني او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل:
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولې. د کرخې د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې پورس په خپل اکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یو ورځ لس زره اووه سوه ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوي ویلي وو چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. نوموړي ویلي وو چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوي نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوي وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي.
له خبرونو ور اخوا له پاکستان او ایران افغان ستانه شوی یو شمیر کډوال وای د خړو د خوندیتوب او ما شمانو د پالنې په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې ویل بیرنه یو بشری مرستو ته اړتیا لري. دا پر اساس کړی چې تازه درې افغان کډوال ما شمان چې د خپل کورنوي سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو په محل باندې پاتیو د لوشي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کمپ کې مړ شوی دی.
ناتلی نفقی اولاد خور بر رکنی شب و روز یک مادر غم کره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بده که من بخور ده اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سنگارتون و او ده کلا سالونون و مشروع چه وز نی وازیدا بلکه به خبره دولس نورې خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو
ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل او شپې یې بندي کړی وم. بیا په دویم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سنگارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت ولکه و از موگ سالون پا بشپر دول بند شو فعلا موگ طول بیکاره یو. موگ سر دولست خزی وی چه طول ایدخ بلو کورنی و نفقه گرتون که وی اوس چه طول بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه موگ لکو مشرایو تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سنگرگر میرمنی وای چه دخ بلو کورنی و نفقه گرتون لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگارګری تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامل لويري او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالونو مباز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه. آل فیلن بر ما
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا پنځلس نورو نجونو او ښځو هم کار کوو خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله د یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12000 سنگارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 50000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې خځې له کار کولو منع کړي دي. افغان خځې له کار سربیره ان له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي چې دغه وضعیت تل کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.